ستړي مشهو سهار په خیر دا مشال رادیو دا چې له پراګه هر ورځ نه ساته خبرونه درته لري په دې سهارنی شفت کې در سره زه نجیب امیر د خبرونو ویاند انیسا اجمل او تخنیکی همکار اسحاق خان ملګری یو نن د ګولیا دوشمې ورځ او د 2020 میلادي کال د جنوري د میاشتې شپږمه نیټه ده د سهار 9 بجې شوې دي سلام پښتونخوا خبرونه ده چې تاسو هم پکې ګډون کولای شئ خو اول خبرونه چې تاسو ته انیسا اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سر ټکی دی راک لخوا د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د قرارداد منظوري دی وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بغداد د بندیزونو لګولو دړکا ورکړې ده په پاکستان کې شیعه ډلو د ایران یو لوړپوړي پوځي کمانډان قاسم سلیمانی د بشنې پر ضد مظاهرې کړې دي او افغان چارواکي وایي تیر کال د وسلوالو په حملو بمی چاودنو کې تر 200 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته د خبرونو تفصیل د سپینې ماڼۍ د ریپورټونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ عراق ته د بندیزونو دړکا او د ایران په کلتوري ځایونو د حملې خبرداری ورکړې ده ولسمشر ټرمپ ویلي که ایران د خپل لوړ پوړي پوځي کمانډان قاسم سلیمانی د وژنې بدله واغسته نو للوي زیان سره به مخامخ شي د عراق پارلیمان پرون یو قرارداد منظور کړ چې پکې له بهرنیو پوځیانو د وتلو غوښتنه وشوه دا له هغه وروسته ده چې تېره اونۍ له بغداد سره نږدې د ایران لوړ پوړي پوځي کمانډان قاسم سلیمانی د امریکا په هوایی حمله کې وژل شو ولسمشر ټرمپ د امریکا هوایی اډې ته په اشاره وویل تر څو چې ورته د دې قیمت نوی ورکړل شوي له عراقه نه وځي ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته ویلي په عراق کې زیاتې پیسې لګولې دي د عراق د پارلیمان په قرارداد کې له حکومت غوښتنه شوې چې خپل هغه درخواست بیرته واخلي چې پکې عراق له نړیوال ائتلافي ځواکونو څخه د داعش خلاف په جنګ کې د مرستې اخیستو خبره کړې وه ځکه چې اوس داعش ته ماتې ورکړل شوې ده په قرارداد کې دا هم ویلي شوي چې د وزیر اعظم عادل عبدالمهدي حکومت د عراق په خاوره د بهرنیو ځواکونو موجودګي ختم کړي او غیب په یو صورت کې هم د عراق ځمکې فضايي حدود او سمندر استعمالي دوته پرې نږدي په پاکستان کې شیعه ډلو پرون د ایران یو لوړپوړي پوځي کمانډان قاسم سلیمانی د بشنې پر ضد مظاهرې کړې دي قاسم سلیمانی د جنوري په درېمه د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا په ډرون برید کې وژل شوی و د پاکستان بیلابیلو شیعه ډلو امامیا سټوډنټس ارګنایزیشن جعفریا الائنس مجلس وحدت المسلمین تنظیم ازاداری او شیعه علما کونسل په غږ پرون ګڼ شمېر مظاهرچیانو په کراچۍ او اسلام آباد کې مظاهرې وکړې هغې د کراچۍ د فواری چوک او د اسلام آباد پریس کلب مخې ته ورغونډ شوي وو مظاهرچیانو د قاسم سلیمانی عکسونه په لاسونو کې نیولي وو او د امریکا پر ضد یې شعارونه ورکول د پاکستان پوست ویاند او د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاکاري ویلي پاکستان به خپله خاوره د بل هیواد لپاره استعمالي دوته نه پرېږدي د خیبر پختونخوا د شانګلې وشل شوی سیک پرویندر سنگ کورنۍ وایي حکومت دې دوی ته انصاف ورکړي د پرویندر سنگ مړی پرون د پېښور په سمکنیو کې موندل شوی و د نوموړي ورور هرمیت سنگ پرون ناوخته مشال لیډیو ته ویل پرویندر د خپل واده سودا اغستو لپاره د ښار ته ورغلی و چې وروسته دوی ته د هغه د وژنې اطلاع ورکړل شوه نوموړي زیاته کړه
نوس زمونږ هوتیا سره د دشمنی شته او زمونږ ته خپل نه معلوم دی خو په خوشحالۍ کې هغه د هغه نوتې د کور نه او چې واده ځان له خپل غم د هغې کوله زه د نمبر له مونږ ته شته کال لاغل کې هر ورځ ستاسو مونږ ویشته دی او تمیز کې پروت دی
بلخوا پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي ښایي چې پرویندر سنگ په بل ځای کې وژل شوی و او مړی په سمکنو کې غورځول شوی د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکوونکي رادیش سنگ ټونی مشال لیډیو ته ویلي چې په تیرو څو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 11 سکان وژل شوی دي ټاکل شوی چې نن د پاکستان پوځي قانون د بدلون مسوده پارلیمان ته وړاندې شي د سپریم کورټ د امر پر اساس به پارلیمان د پوست د مشر ملازمت مودي غصبولو تر څنګ ځینې نور واکونه هم واضح کوي د پاکستان پوست د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دندې موده د 2019 کال د نومبر په 18مه پای ته رسیده خو سپریم کورټ د باجوا دنده شپږ میاشتې په دې شرط غصبل چې حکومت په دې موده کې ورته قانوني چوکاټ جوړ کړي پښتونخوا ملي عوامي ګوند جمعیت العلماء اسلام او نېشنل پارټي د پوست د مشر دنده له دریو کلونو څخه اوږدول لپاره د وړاندې کیدونکي بل مخالفت کړی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په 2019 کال کې د وسلوالو طالبانو په حمله او بمی چاودنو کې تر 391 ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاندی مروه امینی پرون مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال په ټول افغانستان کې د طالبانو په بریدونو کې 219 تنه وژل شوي او 5102 نور زخمیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن بیا وایي د وروستیو شپږ میاشتو رپورټونه ښایي چې د ملکي تلفاتو شمیر 8.6% لوړ شوی دی. الشباب وسلوال ډلې په کینیا کې په هغې پوځي اډې برید کړی چې امریکایي او کینیایي پوځیانو دواړو کاروله. د امریکا پوځ ویلي چې پرون د سومالیا پولي تانستې د لامو په ساحلي سیمه کې پر مانډا هوایي اډه په برید کې یو امریکایي پوځي او دوه قراردادیان وشل شوي دي. د افریقا لپاره د امریکا کمانډانې په یو بیان کې دا هم ویلي چې په دې پیښه کې د دفاع محکمې دوه امریکایي کارکوونکي زخمیان شوي دي. له دې وړاندې د کینیا پوځ ویلي وو چې په پیښه کې 500 وسلوال هم وشل شوي دي. الشباب ډلې عکسونه خپاره کړي او ویلي چې یوه الوتکه یې په نښه کړې ده. او فرانس، برتانیا او جرمني له ایران غوښتي چې له نړیوالو طاقتورو هیوادونو سره د 2015 کال د اټمي تړون احترام دی وکړي او له تشدد دې لرې پاتې شي. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د ایران لوړپوړي پوځي قومندان قاسم سلیمانی د جنوري په 3مه د امریکا په هوایي برید کې وشل شوی. د اروپایي ټولنې د دریو غړو هیوادونو پرون ګډ بیان خپور کړ چې پکې په عراق او ایران کې د ترنګلتیا ختمېدو په اهمیت او د داعش خلاف د مبارزې په شمنو ټینګار وکړ.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
سلام پښتونخوا خبرونه، د زه نجیب عامر یم او تاسو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې څو رپورټونه اورېدای شئ، څو سندرې هم لرې او له یو رپورټ وروسته اسلام آباد ته ورځو او له خپل همکار طاهر خان نه اورو چې په دوحه قطر کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ بیا خبرې پیلېدونکې دي. خو یو بل مهم رپورټ، د عراق پارلمان پرون له خپل هیواده د بهرنیو سرتیرو د وتلو پریکړه لیک ته رایه ورکړې. دوی دا ګام وروسته له هغې اخیستی چې د جنوري په 3مه د ایران د قدس ځواک پیاوړی مشر قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا لخوا په هوایي برید کې ووژل شو. خو بل پلو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا په عراق کې د بیسونو یا پوځي مرکزونو د جوړولو لپاره زیاتې پیسې لګولې تر څو چې ورته د هغو قیمت نه وي ورکړل شوی. امریکایي سرتیری له عراق نه شي وتلی. نور تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د قدس ځواک د عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان پرون له خپل هیواده د بهرنیو پوځیانو د وتلو پریکړه لیک ته رایه ورکړې. په دې پریکړه لیک کې ویل شوي د عراق حکومت ژمن دی چې د داعش پر ضد په جګړه کې له نړیوال ائتلاف څخه د مرستې لپاره خپله غوښتنه لغوه کړي، ځکه چې دا عملیات په بری پای ته رسېدلي دي. د پارلمان د غړیو په پریکړه لیک کې همداراز راغلي د عادل عبدالمهدي حکومت باید په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د پای ته رسولو او د عراق له خاورې، هوا او سمندري قلمرو څخه د هغوی د کار اخیستو د مخنیوي لپاره کار وکړي. د عراق د پارلمان پریکړه لیکونه لازم الاجرا نه دي، خو دغه هیواد صدر اعظم مخکې له پارلمان څخه غوښتي وو چې په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د ژر تر ژره پای ته رسېدا لپاره اقدام وکوي. مهدي د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته په وینا کې وویل سره له دې چې شایي هیواد یې له کورنیو او بهرنیو ستونزو سره مخامخ شي، خو دا کار په اصولو او عمل کې د عراق په ګټه دی.
لا يجوز تواجد قوات اجنبيه،
ده هغو بهرنوی ځواکونو حضور چې په عراق کې جنگي چاري پر مخ وړي جواز نه لري. په عراق کې د داعش د حضور د پای ته رسیدا تر 2 کلونو ډیر وخت وزي. نور نو د عراق دولت باید د بهرنوی ځواکونو د شمیر د کمیدا او ورپسې په عراق کې د هغوی د بشپړې خاتمې لپاره یو لازم الاجرا مهالویش جوړ کړي.
على الارض
العراقيه لبل خاده عراق د بهرنوی چارو وزیر ویلی چې په بغداد کې د امریکا سفیر احضار کړي چې د امریکا هغه هوایی حمله وغندي چې په لړ کې قاسم سلیمانی د عراقي ملیشو یو قومندان او څو نور جګړه مار و وشل شول. د عراق د بندنو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا بریدونه د عراق د ملي حاکمیت څرګنده سرغړونه ده او په عراق کې د داعش پر ضد ائتلاف د ماموریت په اړه د موافقو خلاف ده. مخکې تر دې چې د سلیمانی مړی ایران ته یوړل شي، عراقي ویر کوونکو د ده د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په ایران کې پرون څو لکه تنه د سلیمانی د جنازې د مراسمو لپاره راټول شوي وو. په لبنان کې هم د حزب الله پلویانو چې د ایران متحدان دي څو ځایونه غونډې وکړې. د حزب الله مشر حسن نصر الله پرون په یوه تلویزیوني وینا کې خپلو پلویانو ته وویل تر کومه ځایه چې د عراقیانو او د هغوی د مقاومت په اړه خبر یو، د ابوالفضل عباس درانه بچیان به په عراق کې یوه امریکایي پوځي ته هم اجازه ورنه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه په عراق کې نږدې 15,000 پوځیان او پوځي پرسونل لري چې اکثره یې سلاحکاران دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شنبه په ورځ په خپلو ټویټونو کې وویل چې پر سلیمانی د حملې امر یې ورکړ، ځکه چې سلیمانی په عراق کې د امریکا پر هدفونو حملې تنظیمولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د پریکړې دفاع وکړه. ویل چې که دا کار نوی شوی لوی خطر پیښیدای شوی.
قاسم سلیمانی به د سه شنبه یا نهه په ورځ د ایران په کرمان کې دغه په پلرنۍ سیمه کې خاورو ته سپارل کیږي. دغه د وژل کېدو په غبرګون کې په پاکستان کې هم مظاهره شوې چې رپورټ یې په راتلونکي خپرونه کې اورېدل شي. اوس یو بل مهم رپورټ لرو. راپور نه وایي په دوحه قطر کې د امریکا او طالب استادو ترمنځ بیا خبرې پیلېدونکې دي. داسې راپورونه هم دي چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوحه کې دی. د نور حل اخیستو لپاره همدا شیبه له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه را سره ده. طاهر خان، سهار په خیر، او کاوریدونکو سره د دې موضوع نور جزئیات شریکه.
ډیره مننه ستاسو. اولنۍ خبر خو دا ده چې زلمی خلیلزاد دا خو طالبان هم مني چې هغه قطر ته رسیدلی دی، او تیره ورځ داسې یو خبر هم ترلاسه کړ چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم لیدلی دی. البته زموږ معلومات دا دي یو طالب چارواکی مشال ریډیو سره دا شریک کړی دی چې هغه رسمي خبرې تر دې وخت نه دي شروع شوي، ځکه د دې طالب چارواکی په وینا چې زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا د هغې چې غوښتنه کړې وه چې طالبان دې تشدد په کمولو باندې یا د موقت د لږ وخت لپاره د اوربن خبره هم شوې وه، نو زلمی خلیلزاد انتظار کو چې دغه غوښتنې ته طالبان څه جواب وایي. نو دغه طالب چارواکي چې مشال ریډیو ته یو میسج هم را لېږلې دي چې کله طالبانو تاول قطر لخوا وویل شول چې خبرې به شروع کیږي، غونډه به کیږي، او دې دا هم وایي چې طالبان دغه غونډې لپاره تیار وو. ولې بیا د دې طالب چارواکي په وینا زلمی خلیلزاد چونکه جواب نو ترلاسه کړی د طالبانو لخوا، نو هغه خبرې رسمي نه دي شروع شوې. لیکن داسې هم موږ اورېدل چې کېدی شي د کوچنۍ او د وړو ډلو ګروپونو د هغوی خبرې روانې شي. لیکن دلته زلمی خلیلزاد چې کله 13 میاشت د باګرام په هوایی میدان چې کله په باګرام باندې چې کله حمله طالبانو کړې وه او بیا خبرې درولې شوې وې، نو زلمی خلیلزاد غوښتل او دا طالبانو هم مني چې هغه د لږ وخت لپاره یا د اوربند یا تشدد د کموالي د کمی خبره کړې وه. نو طالبان خدا ویلو چې دی خپل منځ کې مشورې هم کړې دي، یو څلور کسیزه پلاوی مشرانو سره مشورې هم کړې دي، هغه بشپړ شوي دي. داسې هم راپورټونه هم وو چې کېدی شي طالبان تشدد کمولو باندې غیر راضي شي. لیکن تر دې وخت ډېر شیان ډېر واضح نه دي، مبهم دي. اوبه کتی شي چې نن څه پرمختګ کیږي یا پاتون کو ورځو کې.
طاهر خان صاحب، د آیا د طالبانو ترمنځ د اوربند په حق له اختلافات لیدل کیږي تاسو سره چې د دوی کوم ملګری پاړي کا کې دي څه وایي په دې اړه؟
زما خیال چې داسې هیچا څه اشاره نه ده ورکړې چې اختلاف د طالبانو په منځ کې موجود دی په دې مسله باندې. لیکن رپورٹونه خو په دې اړه باندې هم شته د هلمند شورا خبره کیږي، لیکن دسې مونږ هیڅ چانه دسې نه دی اورېدلې چې طالبانو کې یا طالبانو په نظامی قمندانانو کې کمانډرانو کې سي اختلاف مشرانو سره شته. لیکن چې کله طالبان واضح خبره نه کوي، امریکایان یا دغه استازي زلمی خلیجات سره خبره نه کوي، نو شکونه خو به دغه رنګ ډیر پیدا کیږي. لیکن مونږ سره داسې دلایل او داسې شواهد نشته چې دغه بنیاد باندې داسې مونږ سره یو قوي معلومات وي چې په دې موضوع باندې اختلاف شته. زما نظر داری چې اختلاف به نه وي، ځکه چې ماضي کې ډېر مثالونه دي، طالبانو مشران چې فیصله وکړي نو نظامی قمندانان هغه اکثر داسې نه دي شوي چې هغه نه مني، بلکې اکثر هغه خبره مني. نو اختلافاتو زه ګمان نه کوم چې مسله به وي، لیکن په طالبانو کې خو د اوربند ټکي چې تر څو هغې وي د خارجي فوجانو په اړه باندې دغه معاهده نه وي لاسلیک شوی، د هغه اعلان نه وي شوی، نو اوربند کې لږ حساسیت لري. لیکن طالبانو ترجمان خو په خپله باندې څو وارې دا خبره کړې ده چې د تشدد د کموالي په موضوع باندې دوی خپل منځ کې مشورې روانې دي، مشورې کیږي.
ډېر مننه تر خان صاحب د دې موضوع د لارو خانه کولو لپاره. به د ورځې په اوږدو کې بیا هم تاسو طرف ته درځو. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. اوریدونکو سلام، پښتونخوا خپرونه اورئ. مخکې تر دې چې ځینې نور رپورټونه درته نشر کړو، اوس راځئ د ظفر اقرار په واسه کې دغه سندره اورو.
خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ، دڑیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ، ماؤ من لدلتا ماؤ من لدلتا ساخدائی اللہ اللہ، دڑیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ، دڑیرو خلقو تنہائی اللہ اللہ، رسائی اللہ اللہ، دڑیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ، دڑیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ، سبائی اللہ اللہ، دڑیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ، دڑیرو خلقو منس کی تنہائی اللہ اللہ،
خلقو زنی زنی خلقو جدائی اللہ اللہ دیرو خلقو منسی تنہائی اللہ اللہ دیرو خلقو منسی تنہائی اللہ اللہ
سلام پختونخوا خبرونه اوري که تاسو کې هم چا سره خبر وي نو درو سره شریکول شي لمو سره په دې خبرونه کې راتل شي پر وایبر باندې په اسانه او په واضح توګه تاسو خبر له نور سره شریک دي شي پر ټلیفون هم راتل شي میراج باقر له پیښور را سره دی باقر صاحب سلام پختونخوا او سحر په خیر سمګه گاوري
څنګه یې خی جوړې
مننه ژوندی اوسې
څنګه یې مزاج طبیعت سم دی
دی مهرباني که خبر در سره وینو شریکه کوي را سره
اوه بالکل امیر صاحب په اول ځل باندې د شمالي وزیرستان نه د کوم چې روان کوم نړیوال انډر 19 چې کوم ورلد کپ دی د نورلس کلونو چې کوم ورک چې کوم تورنمنت یا انډر 19 چې ورته ویل کی هغه کې په اول ځل وسیم جونیئر چې خپل نامه یې ورته بدل کړی وسیم زیرو خو اوس لکه وسیم جونیئر پاکستان یو مخته هم یو کې لري تر شوی د وسیم جونیئر هغه خلیق کړی دی د
مننه باقر وزیر صاحب ستاسو ټلیفون لیکه ډېره صافه نه ده خو ستاسو په خبره ورسېدو چې د پاکستان په انډر 19 ټیم کې هغه لوبډله چې د راتلونکي نړیوال کپ لپاره چې د 19 کال نه کم عمر لوبډلو ترمنځ به وي په هغه کې د وزیرستان یو لوبغاړی هم شامل دی چې وسیم وزیر نومېږي او اوسې نوم وسیم جونیئر دی مننه کور ودان ژوندي اوسې یو بل اورېدونکي هم را سره ده السلام علیکم خیر اغلا استری
ماشم څنګه شي جوړې
خې مننه سو خبرې کوي
څنګه نه جوړې خې نو زه شي خان
ستاسو هم د ټلیفون مزه نشته اوریدونکو که قوي انټرنیټ نه لرئ نو بیا خبرې نه کیږي کنه تاسو مینه په خپل ځای مونږ هم در سره مینه لرو تاسو راتلی شئ خو که سیګنال مو کمزورې وي او انټرنیټ مو قوي نه وي بیا نو خبرې ممکنې نه وي السلام علیکم په خیر اغلا
السلام علیکم
وعلیکم السلام بخیر اغلې ستړی مش
مننه امیر تعالی تاسو پروډوسر ته ټوله اوریدونکو ته سلام کوم
مننه خوشاله اوسې څه خبر در سره ده
مننه زه تاسو نه یو خاص کوم مخکې به ما تاسو ته میسنجر د لارې نه پیغام پرې خودلو کنه
د ماشال د میسنجر
ماشال د میسنجر د لارې نو هغه به تاسو په هغه کې غرمی خبرونه سنا ما و زیارت تورزی ماشال پنو
خبرونه
پاغه کې به میرا کنه شیر کول او اوس چې زه تاسو ته وای بر دلاري نه ریکارډ کم به هلته کې نشر کوي
نه وای بر دلاري نه کیږي او د میسنجر دلاري مو څه کنه خلو چې یو دوه ملګرو به بیا پیغامونه پرې خو د او نور به ټلیفون دلاري راتلم وای چې ټول یو شان خرچو کی
نو د نمبر د لارې نه ځنه شم ریکارډ کوي دا یک
د پیغام ثبتون کې ماشين نمبر چې دی په غو نمبر باندې خپل پیغام ریکارډ کوي تاسو پیغامونه
په کوم نشته پاکستان نمبرونو نه تاسو ته کال نه درځي
پیغام ثبتون کې ماشين ته راځي زنګ
ما په درې نتورکونو ټرای وکړه غو باندې نه درتلو
سیدا موقتی وی کله کله دا بندیز وی خو فکر کوم دا نور پیغامونه شر رسیدي پاکستان په مرمه موبایل باندې راغلی تاسو به هم وشي تاسو کوشش وکړئ ټیک ده
ښه ټیک دی
او که خبر در سره وی د سوات نه نو مهرباني
او خبر خدا دې چې په سوات کې خو ډیر زیات اخلي کنه سیلانیان هم ډیر زیات راغلي دي واره په غرونو شوي برانه نه بيخي زیات دي او یخني دومره زیات دي بيخي زیات یخني
د ګیس لوډ شیډنګ خو نشته په دې ورځو کې چې یخني ډیر وینو د ګیس لوډ شیډنګ نه
او شته د ګیس لوډ شیډنګ ډیر زیات دي او چې خارونو کې یا نږدې ویلته کې خلا لګ خو چې کوم د خانونو لګ لري سیمې هلته کې خو بيخي زیات وي او خلک ډیر زیات ستونزې نه
صحیح ډیر زیات هم نه ستاسو کور مو ودان ژوند دی مننه ملګرو راځي د استاد ولمیر په آواز کې د سندره ورو لا غیر است بیا هم در سره
بانان سل د بولو دے سنور بہو پورم اوس چې پکې اوسې اغه پور بہو پورم بانا لگ ادرے گا چی ادے کم دا تو روس کر بو سیل لگ ادرے گا چی ادے کم دا تو روس کر بو سیل ستاستر بو کی دخ پلوستر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخ پلوستر بو تور با او بورم اوت چپ کے اسے آغا پورب عبورم بانا بانا میں سیل دبولو دے سنور با عبورم اوت چپ کے اسے آغا پورب عبورم بانا نسیم کدا وسل په گلشن نشو نزار نسیم کدا وسل په گلشن نشو نزار دلتون می چی پریسیزی آغا اور با او بورم دلتون می چی پریسیزی آغا اور با او بورم اوت چپ کی اسے آغا پور با او بورم بانا بانا می سیل دبولو دیس نور با او بورم اوت چپ کی اسے آغا پور با او بورم بانا تکل می دے چشم دے پا درشل کے قربانی تکل می دے چشم دے پا درشل کے قربانی کنغدا پیدا نشو چرتا پور با او بورم کنغدا پیدا نشو چرتا پور با او بورم اوت چپ کے اسے آغا پور با او بورم بانا میں سیل دبولو دے سنور با او بورم اوت چپ کے اسے آغا پور با او بورم بانا حافظ د بی دردان پسین در زمانو حافظ د بی دردان پسین در زمانو شریک می چی پغم شینو غم کور با او بورم شریک چی می پغم شینو غم کور با او بورم اوت چی پکی اسے آغا پور با او بورم
استاد ولمیر پواز مو سندره اوریده په سلام پښتونخوا خبرونه کې په پیښور کې 13 ورځ د یو سکس وان د ورژنې لپیخې وروسته د یادې اقلیتي ټولنې مشرانو د هغې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د نامعلومه کسانو لخوا د وژل شوي پرویندر سنگ ورور هرمیت سنگ مشال ریډیو ته وویل چې د هغه ورور د خپل واده د سامان د تیارۍ په اراده پیښور ته تللی و چې بیا وروسته هغوی ته هم د هغوی د ورور د ټلیفون نمبر نه د هغه قاتل ټلیفون وکړو چې ورور یې ورله وژلی او په سوکنو کې مړی پروت دی. پولیس وایي د هغوی د پلټنو لومړنۍ پایلې ښایي چې دا تن چېرته بل ځای وژل شوی او پیښور د سوکانو تانې په حدودو کې دغه جسد غورځول شوی. نو تفصیل له پیښور غلام غوسره کوي.
د پیښور د پولیسو په وینا 13 ورځ د پیښور د چمکانو تانې په حدودو کې د پرویندر سنگ په نوم د یو سیک ځوان مړی وموندل شو. د نامعلومه کسانو لخوا د وژل شوي دغه تن رور هرمیت سینګ مشال ریډیو ته وویل چې د هغه رور څو اونۍ وړاندې د ملایشیانه راغلی و او د کلي نه پېښور ته د خپل واده د تیاری په اراده راغلی و چې بیا وروستو هغوی د هغه د وژلو خبر ترلاسه کړو.
کلی زمونږ چې کیسه ده د شنډیو او اوس زمونږ خو دا ده چې چا سره نه دشمني شته او نه مونږ ته خو نه معلوم دي. خو په خوشحالۍ کې هغه د هغه نه وتېړی کور نه و مطلب دا چې واده ځان له خپل غم د هغې کوله زه د نمبر نه مونږ ته شتي کال راغل کې او ورور ستاسو مونږ ویشته دي او تمیزي کې پروت دی.
د سیک مسلک سره تعلق لرونکي یو مدني فعال رادیش سینګ مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو څو کلونو راسې د هغوی تر لسو زیات کسان وژلې شوي دي.
دا زمونږ چې کوم نه ټارګټ کلینګ کې یو لسم دا واقع ده چې زمونږ له خبر پښتونخوا کې سیکان چې کوم نه هغه ټارګټ کلینګ کې وژلې کیږي. نو په دې باندې حکومت هم یو فکر کول پکار دي چې زمونږ سیکان چې کوم نه هغه هر وخت دلته مړ کیږي. مشکل سره نن سبا د کور روټه پورې کیږي او ماشوم ځوان شي او ځوان بچی چې کوم دی نو هغه مور پلار نه کور نه جدا شي مړ شي.
د پېښور پولیس وایي د دغه تازه پیښې اف آی آر یې درج کړی دی او په دغه اړه یې پلټنې پیل کړي دي. د پېښور د کلیوالو سیمو ډی ایس پی رحیم حسین وایي
عمر نے تقریبا جو تیس اکتیس سال ہے بچے کے سر داخلے میں شامل سہر تقریبا ساتوں بجے پکشا جو بڑی میرا شروع ہے چمکانو تانے کا دوسری سین جی رائے خواہ کے پتہ ال تک چ دغه نشته لکه لګي نشي چې بل ځای کې وجر راوړې به درته ورځولې.
د حکومت لخوا د دې پیخي په ردی عمل کې سندي ویلې شوې خو تر دې وړاندې د نورو داسي هدفي وجنو په ردی عمل کې صوبایي حکومت امنیتي ادارو ته امر ورکړی وو چې په صوبه کې د اوسیدونکو ټولو اقلیتونو د امنیت او تحفظ لپاره دي کوټلي ګامونه پورته کړي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا غلام غوث رپورټ موریده. بیا هم یو رپورټ لرو. د کوهار د نن بیانو اتحادیه وایي چې په سیمه کې د قدرتي ګیس د نشتوالي له امله د هغوی کاروبارونه سخت اغېزمن شوي دي. هغوی ګواښ کړی چې که انتظامی د ګیس ستونزه حل نه کړه نو حکومت پر ضد به کاربندیز اعلان کړي. نو تفصیل د کوهار نه ممتاز بنګاشره کوي.
په کوهاټ کې د ګیس کم فشار له وجې خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا د نن بیانو او د بازار اتحادی مشرانو هم د یادې ستونزې پر ضد د کاربندیز ګواښ ورکړی. په اړه یې د نن بیانو اتحادی مشر لال محمد مشال ریډیو ته وویل چې د ګیس کم فشار له وجې د هغوی کار په ټپه ولاړ دی. کاروند چارواکو د دوی ستونزه هواره نه کړه نو دوی به هړتال اعلان کړي.
ګیس بالکل نشته، ټول سیټي کې ګیس نشته، کارټون کې نشته. انتظامیه زموږ د ګیس را پرېږدي، ګیس را پر نه هو موارتال ده، دکانونه ټول بند دي.
د مشترکه مارکیټ مشرانو هم د نن بیانو د اتحادی مرسته اعلان کړي. د مشترکه مارکیټ اسوسییشن یو مشر اصرار شنوري د هفتې په ورځ مشر ریډو ته وویل
ګیس تقریبا بازار کې بندا نو دي کې هوټل تنور تو تورا دی خوراکی بیکری الوی تورا سیستم دا ټول په یو ټایم باندې مو تقریبا ارتال باندې څو.
بلخو د زلی ډیپټی کمشنر متی الله خان په کورونه کې د ګیس کم فشار ستونزه هوارولو په غرض د یوې اعلامیه د لارې په زلی کې د سهار شپږ نیمو بجو نه تر اته نیمو او مخام پنځه نیمو بجو نه تر اووه نیمو بجو پورې سی ان جی پمپونه تړلو امر کړی. ولی ساینس او ټکنالوژۍ لپاره د اعلی وزیر سلکار ضیا الله بنګش وایي چې د انتظامیه دا پریکړه وقتی ده، باید اړوند محکمه دې لپاره مستقله حل لاره ولټوي.
خلکو طرف نه کمپلینټ روان شو، هغه په بیس باندې بیا ما ډیپټی کمشنر ته وویل بھائی دا ګیس ولا روغړه اور دې ته یو هغه ورکا الټیمیټ امریکا ته بھائی ما ته صرف غریلو صارفین د پرادی ټایم کې ګیس پکار دے. نو هغه باندې بیا ډیپټی کمشنر صاحب ټول محکمې ولا روغتو اور دا کوم حل دو روبستو د 44 بس هغه وقتی واچوا
د ژمي په موسم کې په کورونو کې د ګیس کم فشار ستونزه را مخې ته شي، خو لا تر اوسه اړوند محکمه د ستونزې مستقله حل لارې لټولو کې ناکامه شوې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا ممتاز بنگش رپورټ ما ورته. اوس راځي چې د میرمن ګلشن په واسطه د سندره په شریکو.
Thank you.
د میرمن گلشن پواز مو سندره د مشال رادیو نوري دا وسم یو بل رپورت درته لرو. غیر سرکاري ادبي او کلتوري تنظیم نوي ژوند تیر مسخوتن د پنجاب په راولپنده خر کې د کتاب د مخکتن سره د پښتو مشاعره او ټنګ ټکور پروګرام تابع کړي و چې په کې د راولپنده اسلام آباد نه علاوه د خیبر پښتونخوا او د نورو سیمو نه ورغلو شاعرانو ادیبانو لیکوالو په یاد خار کې میشتو پښتنو ګډون وکړ. په پروګرام کې موجود شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کولو سره سره سندرغاړو هم د خپل فن مظاهره وکړه. تفصیلی د احمد الله نور.
د نوی ژوند نومي غیر سرکاري تنظیم پرون د خالی په ماخستان دراول پنڈی په آرت کونسل کې د یو پروګرام تابع کړی و چې پکې د لیکوالې نازیه دورانی د پښتو دویمه شعري مجموعه ما ته خو په کار یته مخکتنه وکړې شو. د پروګرام صدارت د پیښور نه راغلی شاعر او لیکوال عباسین یوسفزئی کوله او مشر ملمای په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه کلچرل اتاشی حضرت ولی هوتک وو. د ترڅنګ په پروګرام کې ځنې نورو شاعرانو او لیکوالانو لکه سید حبیب ساجد، فیروز خان صادق، مراد علی مراد د سواد د جانزیب کالج د پختو سانګي مشر عطا الرحمن عطا، ظفر خان ظفر او د نوې ژوند تنظیم غړو نه علاوه راولپنډي او اسلام آباد کې میشتو پښتنو زده کوونکو او خبريالانو هم ګډون وکړو. د یاد تنظیم چیرمن نسیم مندوخیل مشال ریډیو ته وویل راولپنډي او اسلام آباد کې میشتو شاعرانو او خبريالانو په کچا شاوخوا یو نیم کال وړاندې یو ادبي ټولنه را جوړ کړه چې مقصد یې پښتو ژبې، قام او کلتور خدمت کولو سره سره د ولسی مسلو د حل لپاره هم کوششونه کول دي.
زموږ د تنظیم مقصد دا دی چې موږ صرف او صرف موږ مشاعره ونه کړو، بلکې موږ داسې ګامونه اوچت کړو که چېرته یو شاعر، یو لیکوال ناروغ وي، یا یو فنکار ته یو ستونزه وي، یا په ټولنه کې یو داسې غریب کورنۍ وي چې هغه د ماشوم د تعلیم وس نه لري، نو موږ کوشش کوو چې موږ د نوي ژوند په توسط باندې د هغوی مرسته وکړو.
د کتاب لیکوالې نازیه دورانی مشال ریډیو ته وویل هغه شاعران او لیکوالان چې د کتاب چاپ کولو وس نه لري پکار ده چې د هغوی سره مرسته وکړي شي.
نن ورځ زما د پرړې را بیا لیدا چې زما د دویمې شعري مجموعې د هغې د مخکتنې دستوره ده او زه مننه کوم د پښتونخوا د هرې سیمې نه تقریبا په دې کې د ګډون لپاره شاعرانو او ادیبانو شرکت کړی دی.
په پروګرام کې موجودو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کولو سره سره سندرغاړو رانی خان، عظیم خان مروت او شهزادی ګل هم د خپل فن مظاهره وکړه چې ګډونوالو ورته اتڼونه وکړل.
د راولپنډي له یوې ادبي غونډې تاسیس بن همکار احمد الله خبرولی اوس درته د بغزمینې په آواز د سندره لرو.
Yeah.
د بغزمین په واسمو سندر اوریدا د مشال رادیو نه په سلام پښتونخوا خبرونه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر اساس په ننګرهار کې د کسبګرو هټیوالو خونه پرانیستل شو. کسبګر او هټیوال وایي چې د دې خونې په پرانیستل کېدو سره به د اقتصادي پیاوړتیا ترڅنګ د هغوی پر وړاندې پرتې ډېرې ستونزې هوار شي. له جلال آباده باز محمد عابد.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په اساس د اقتصادي پیاوړتیا په موخه د افغانستان د شمیر نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د کسبګرو او وټیوالو خونه د جنوري په 15 نیټه رسمن پرانستل شوه. د دې خونی د پرانستي پر مهال د افغانستان د کسبګرو او وټیوالو خونو مشر نورالحق عمری وویل د دې خونی په پرانستل کېدو سره به کسبګرو او وټیوالو ته ګڼې اسانتیاوي رامنځته شي.
تصمیم
دی وایي د جمهوری ریاست تصمیم هم دا دی چې د اقتصادي سکتور د پیاوړتیا لپاره باید خونی پرانستل شي او هر څوک وکولی شي چې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره په خپل سکتور کې کار وکړي. د ننګرهار د کسبګرو او وټیوالو اتحادیې مشر عزیز الرحمن عرب وویل چې د دې خونی په پرانستل کېدو سره به هر کسبګر او وټیوال د نورو اسانتیاوو ترڅنګ په اسانۍ سره د خونی غړیتوب ترلاسه کوي او میشتنی اقلوزیت به هم په اختیاری توګه ادا کوي.
بخوا با رئیس صاحبان د سنپونو با یو رئیس د اصناف ترای ورکول اوس هر هټیوال کولی شي چې عضویت د اتاق واخلي خونې د ریاست دپاره ځان هم کاندید کړي او رایې هم ورکړي او د نوی طرز العمل او د اتاقونو د قانون په اساس باندې موږ په مالی بخش کې فقط داوطلبان هر څوک کولی شي چې موږ عضویت واخلي او موږ ورته خدمات وکړو.
کسبګر او وټیوال وایي چې د دې خونی پرانستل کېدل به د دوی پر وړاندې د ستونزو د حل لپاره ځانګړی ادرس ولري. د زرګرانو اتحادیې مشر شریف الله احمدي او د نجارانو اتحادیې مشر محمد داود جلالزی وویل
زمونږ کومه ستونزې په بازار کې په اتحادو کې په صنفونو کې دې سره به انشاءالله بیخي حل شي.
موږ او تاسو اوس په ننګرهار ښار کې درې څلور اصناف لرو خو د دغې اتاق سره دغه اضافه اصناف د منځه ځي او یو واحد اصناف د خونه به او یو رئیس به یو هغه به خپل خلکو ته خدمت کوي او دا موږ یو ډیر نیک فعال نیسو.
افغانستان د کسبګرو او وټیوالو د خونو مسؤلین وایي چې د ولسمشر د حکم په اساس به په ټول افغانستان کې ورته خونې پرانستل شي چې اوس مهال د ننګرهار په ګډون د افغانستان په اتو ولایتونو کې د کسبګرو او وټیوالو خونې په رسمي ډول پرانستل شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا
جمهوری غګونه
په دوونی مو بجو
د سولې پر لور
په پوکم دریو بجو
سندره جادوګر
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
ریدونکو ستر ته د پیغام منور په واسه کې د سندره لرو وای وره او خوانته وخت منور پواز مو سندر اوریدا او سم یو بل رپورٹ د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې په کابل کې یو شمیر کارخانه او د خښتو بټۍ تړلې د دې ادارې رئیس تیتوار په ورځ د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د دې کارخانو له تړکېدو په مراسمو کې وویل دغه 1900 کارخانو خپل کارونه په غیر قانوني ډول ترسره کول چې د کابل هوای هم تر یوه حده ککړه کړې وه په ورته وخت کې په دې برخه کې د اړوندو ادارو چارواکي د نور اقداماتو خبر هم کوي له کابل خاطر پردیس رپورٹ لري
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د کورنۍ چارو وزارت او د کابل ښاروالۍ په ګډه د کابل ښار د ککړې هوا کابو کولو لپاره د خپلو عملی اقداماتو په ترڅ کې یک شنبه د کابل ولایت د پغمان په ولسوالۍ کې د ریګریشن 19 کارخانې او شاوخوا شل د خښتو بټۍ وتړلې. د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس شاه زمان میوندي د کارخونو د تړلو په مراسمو کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل
نو نس ریګریشنونه دي چې د نن ورځې څخه به دوی ټول کارونه به بندوي او د دې ځای څخه به وځي. دا ریګریشنونه چې دي دوی جواز نه لري، دوی به اجازه دلته خپل کارونه مخ ته بیولې دي، نو په دې خاطر د دوی کارونه باید بند شي، دوی باید د دې ساحې څخه وځي.
د ښاغلي میوندي په خبره د کابل ښار د ککړې هوا د کابو کولو لپاره به ورته اقدامات جاري وساتل شي. په ورته وخت کې د قانون او پېټرولیم وزارت وایي چې د دې فابریکو خاوندانو ته به په یو مناسب ځای کې د فابریکو د جوړولو زمینه برابره شي. د دې وزارت د جیولوژي برخې رئیس محمد طاهر رضایی
دغه ریګریشنونه چې دلته یې فعالیت کاوه یوازې درې د فعالیت جواز درلود، نور یې په خپل سر دلته فعالیت درلود.
د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې هم یادو بنسټونو په کابل ښار کې یو شمېر سوداګریزې ودانۍ، حمامونه او ښارګوټه له دې امله تړلي ول چې د سون له معیاري توکو استفاده نه کول او د ښار هوای ککړه کړې وه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د کابل د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو له اخته شویو کسانو ولسی مړ شوي دي.
د مشال رادیو هر اورز د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سو یو ویش کلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000، 13,500، 18,800 کلو هرتز. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې درته د کیهان ایوبی په واسه کې سندره لرو.
می گور کی دم رم رما دا تاپس بمرم رم رما دا تاپس بمرم امانت می گور کی دم رم رما دا تاپس بمرم رم رما دا تاپس بمرم کا یار خبر شما بخبل کے لیے توڑنا رم رما دا تاپس بمرم بمرم برمم رما دا تاپس بمرم خبر سورے کا حال میں گورم رمم رما دا تاپس بمرم برمم رما دا تاپس بمرم چنج لگیا دن خال میں ورانا بنا رمم رما دا تاپس بمرم برمم رما دا تاپس بمرم پنی ملار کی دی آواز پری خود دما رما رما دا تاپس بمرم رما رما دا تاپس بمرم او تورو خاورو لمی وڑی نا وڑی در در میں بکڑا دی دن راوڑا کفن پری دا وطن شیرین جانان پنی ملار کے پری خون دما رما رما دا تاپس بمرم رما رما دا تاپس بمرم تو راحت گاڑی ترا شام رما رما دا تاپس بمرم رما رما دا تاپس بمرم کتی تن ویرا تپور تکنا سنا رما رما دا تاپس بمرم رما رما دا تاپس بمرم امانت می گور کی کیتے رما رما دا تاپس بمرم رما رما دا تاپس بمرم
سفز دیکھ
مر گیا تمرا صبر بکڑا رما رما دا تاپس بمرم رما رما دا تاپس بمرم مرگیا دوم را صبر وکرم رمم رمازا تا پس بمرم رمم رمازا تا پس بمرم یوم زانی دابل می دید یرمانونا رمم رمازا تا پس بمرم رمم رمازا تا پس بمرم سات وی سال باران منشو رمم رمازا تا پس بمرم رمم رمازا پنم دستری کو دل باغو پکم ما رمم رمازا تا پس بمرم رمم رمازا تا پس بمرم